The Mini Pegam.
نوی امید
زما خوږو ملګرو موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، تاسو څنګه یې؟ موږ تاسو ته د نوي امید پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایو او امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ، تاسو ټول به ناست یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ.
زما ملګرو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، تاسو ماته د وایئ تاسو چرته د بیماری یا د ګرانو حالاتو دپاره خوشحاله شوي یئ؟ نن به چې مونږ د کمې ښځې په هکله خبرې اورو، نو هغه د خپلې بیمارۍ دپاره خوشحاله شوې ده.
زما ملګرو، زه د ایمان لرم چې خدای پاک زموږ په ژوند کې بیماری د یو خاص مقصد دپاره راتلو ته پرېږدي. نو دا زما مرضی ده چې بیا هم زه د الله پاک سره وفاداره پاتې کیږم او که نه، او په دغه ګرانو حالاتو کې په خدای پاک باندې زه خپل ایمان قایم ساتم او که نه. دا هم زما دپاره ډیره ضروری ده چې د هغه خلکو سره مینه وکم او خیال یې وساتم چاته چې په سنه څه وجه باندې تکلیف ملو شوی. زه په دې باندې نه خوشحالیږم چې چاته څه بیماری وي یا ماته څه بیماری وي، خو زه د هغه څیزونو دپاره خوشحاله یم کم چې موږ د دې په وجه باندې زده کوو.
نو زما ملګرو، راځئ چې د نوي امید پروګرامونو سلسله کې نن د دې په هکله زده کړو کو چې څنګه به خپل تکلیفونه او ګران حالات په برکت کې بدلو.
زما ملګرو، یو ځل بیا نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام اورئ، او موږ په دې خبره باندې ډیر زیات خوشحاله یو چې نن یو ځل بیا موږ سره مینه موجوده ده.
امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شي. موږ به د هغه سیزونو په باره کې خبرې کوو چې هر چا د پاره ورته په خپل ژوند کې مخامخ کېدل ډیر ګران وي، او دا په خپل ژوند کې د ودې کولو دپاره فیصله کول دي.
او مونږ دا فیصله هم کولی شو چې حوصله بیلو او مایوسه شو. زما ملګرو، تاسو ته خو پته ده کنه ډیر خلک اکثر هم داسې کوي. هغوی ته دا معلومه شي چې ژوند ډیر زیات ګران دی، نو بیا هغوی کوشش پرېږدي او د خپل ژوند نه مایوسه شي او دې ته تیار شي چې خپل ځان مړ کړي.
بعضې وخت خلک دا یقین ساتي چې د ژوند تیرولو دپاره هیڅ مقصد نه دی پاتې. نو موږ به اوس د امینې نه خبرې اورو، او دا هغه ښځه ده چې د ایډز د جراثیمو خلاف روزانه جنگ کوي. هغه یو داسې جنگ کوونکې ده چې ورته دا معلومه ده چې د ژوند دپاره جنگ کول څنګه یې او د مایوسۍ خلاف جنگ کول څنګه یې.
که ستاسو څوک ملګري یا رشتې دار وي او هغوی ته د مرستې ضرورت وي، نو تاسو هغوی ته خامخا ویلی شئ چې اوس زموږ دا پروګرام واوري. زمونږ پوره یقین دی چې ردی پروګرام اورېدو نه به هغې ته ډیره زیاته حوصله میلو شي.
زما په ژوند کې داسې وختونه راغلي دي چې پکې زه ډیره زیاته ناجوړه شوم، او ما به دا سوچ کولو چې زه به ښه شم او که نه. او ما داسې خلک هم ډیر لیدلي دي چې ډیره پریشنونه کړي، او هغې ته د دې نه صرف درد او زخمونه ملو شوي. او داسې خلک هم شته لکه څنګه چې زمونږ ملګری امینه ده، او هغې ته دا معلومه یي چې د هغې د بیمارۍ هیڅ علاج نشته، بلکې د هغې اخیری انجام مرګ دی، او هم د دې پوهې سره خپل ژوند تېروي. نو هغې څنګه داسې کوي؟ نن به مونږ د امینې نه دې په باره کې زده کوو.
امینا یو مسیحی خزه ده، خو ورته د ایډز جراثیم لګېدلي دي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ایډز په کلاره کلاره زموږ بدن د بیمارۍ طرف ته او بیا د مرګ طرف ته بوزي. او امینه دلته کې ده، هغه به موږ ته د خپلې بیمارۍ په هکله باندې وایي.
خو د هغې د خبرو اورېدو نه مخکې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. موږ له پکار دي چې په خپل ژوند کې د هر قسمه حالاتو دپاره د خدای پاک شکر ادا کړو، د هغې عبادت او همدا ثنا وکړو، او خپل زړونه نرم کو، او د نورو سره د رحم او د مینې نه ډک سلوک کو. که موږ په ګرانو حالاتو کې یو یا زموږ څه بیماری وي، نو دا موږ له یو تحفې په تور قبلول پکار دي، او د دې دپاره موږ له د خدای پاک شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې هم د دې په وجه باندې موږ خدای پاک یاد ساتو او د هغه عبادت کوو. نو امینې خپله بیماری یو تحفه ګڼي.
نو امینې، ته موږ ته دې تحفې په باره کې ویلی شي چې ته ولې په خپل ژوند کې د ازمیښت دا وخت دومره په خوشحالۍ سره تیرې؟
زه دا ایمان لرم چې الله پاک زموږ په ژوند کې بیمارې د یو خاص مقصد د پاره راتلو ته پرېږدي. ما ته پته ده چې الله پاک په خپل طاقت او قدرت سره زما د وجود نه ایډز ختمولی شي. خو دا ایډز الله تعالی زما په وجود کې د څه مقصد د پاره پرېښی دی، نو اوس دا زما مرضی ده چې هغه څه قبول کړم کوم چې ما له راکړی شوي دي، او زده کړه تی وکم. دا زما مرضی ده چې څه الله پاک غواړي نو هغه زده کول غواړم او کنه، هغه سره وفادار پاتې کېدل غواړم او کنه. او دا زما د پاره ډیره خاص خبره ده چې هغه خلکو سره مینه وکم او خیال یې وساتم چاته چې په څه نه څه طریقې سره تکلیف میلو شوی وي. زه دا ایمان لرم چې ماته د ایډز لګېدو په وجه باندې زما زړه د هغه خلکو د پاره نرم شوی دی، څوک چې په تکلیف کې دی، او د دې په وجه زه په خپل ژوند کې د ټولو ښو سیزونو په هکله سوچ کوم. او بله دا چې څه ما سره نشته، د هغې د پاره د شکایتونو او ګیلو په ځای زه د دې جوګه یم چې د هغه څه تعریف وکم کوم چې ما سره دی. زه په دې نه یم خوشحاله چې ما ته ایډز لګېدلی دی، بلکې زه په هغه سیزونو باندې خوشحاله یم کوم چې ما د دې په وجه باندې ایسته کړی دی.
امینې، تا ته معلومه ده چې ستا ایډز دی، نو بیا ته څنګه خپل ژوند د یو امید سره تیرې؟
زما امید دا دی چې کله زه مړه شم نو ما ته معلومه ده چې زه به د الله پاک او د خپل مالک عیسی مسیح خوا ته ځم. په دې دنیا کې هر یو کس به مري، نو د مرګ په باره کې د فکر مند کېدو په ځای باندې دا ډېره ضروري ده چې په دې باندې توجه وکړو چې خپل ژوند د الله پاک د مرضۍ په مطابق تیر کړو. تر څو چې زه په دې دنیا کې یم، نو داسې ډېر بېشمېره سیزونه دي چې د هغې د پاره زه ډېره شکر ګزاره یم، او که چېرې زه مړه شم نو بیا هم زه د ډېرو سیزونو د پاره شکر ګزاره یم. نو په دې دواړو حالاتو کې زه اصلي فتح موندونکی یم.
غواړم چې تانه یو بل سوال وکم. ستا په ژوند کې چرته داسې وخت راغلی دی چې ته مایوسه شوې او غوښتل دي چې خپل ځان مړ کړې؟
او داسې وختونه راغلي وو چې ما خپل ځان مړ کول غوښتل. کله چې ما ته معلومه شوه چې زما ایډز دی، نو هغه وخت ما دا غوښتل چې خپل ځان مړ کړم، ځکه چې ما ته معلومه شوه چې زما د پاره ډېر کارونه کول دي او زه ډېره زیاته فکر منده وم. ما دا سوچ نه شو کولی چې هم دې بیماری سره به زه خپل ژوند د دې نه پس تیرول شم. نو په هغه وخت ما په مالک خدای پاک ایمان راوړو، او په هغه مې یقین شروع کو. زما دوه بچی هم وو چې ما ور سره ډېره زیاته مینه کوله. ما غوښتل چې زه دې همیشه د پاره د دوی مور یم او د دوی خیال دې ساتم، او زما بچو مال د ژوند تیرولو د پاره یو وجه راکړه. او چې کله په دویم ځل ما خپل ځان مړ کول غوښتل، نو دا تقریبا د نن نه درې کاله مخکې وو، او په هغه وخت کې زه ډېره زیاته نا جوړه وم. زه ډېر ورځې پورې په هسپتال کې وم، خو په هغه وخت کې دا د الله پاک مرضی وه چې ما هم په دې دنیا کې پرېږدي. کلام مقدس فرمایي، زه به نمرم بلکې ژوندۍ پاتې کېدو سره به د رب د کارونو بیان کوم. الله پاک غوښتل چې زه ژوندۍ پاتې شم او د الله پاک د کارونو ذکر دې نورو خلکو ته وکم. هغه زما طاقت او زما مددگار دی. نو اوس زه په دې خبره ډېره خوشحاله یم چې ما د خپل ځان مړ کولو دپاره هیڅ غلط قدم نه دی اخیستی. که چېرې ما خپل ځان مړ کړو نو بیا به ډېر کارونه زمانه نیمګړې پاتې شوي وو.
امینې، تو زمونږ هغه خویندو ته څه ویل غواړې؟ د چا چې ایډز وي او یا د هغوی نوره څه خطرناکه بیماری وي، یا کیدای شي چې کینسرې وي، او هغوی خپل ځان په ډیرو خرابو حالاتو کې محسوسوي او ډیر مایوسوي، او هغوی ځان سره دا سوچ کوي چې را دې ژوند نه خو مرخه دی. نو ته داسې ملګرو ته څه ویل غواړې؟
زه خو به دا ووایم چې ماته د دې ټولو خبرو ډیره ښه پته ده. زه د دې حالاتو نه تیره شوې یم، او کله چې موږ غواړو چې خپل ځان مړ کړو او نور ژوندي پاتې کېدل نه غواړو، نو دا یو شیطانی سوچ دی، او هغه موږ ته دا دروغ وایي چې زموږ ژوند به کله هم ښه نه شي. ژوند به خامخا ښه کېږي، کېدای شي چې موږ ښه نه محسوسو، خو الله پاک به زموږ په ژوند کې یو ملګری راولي، یا موږ ته به داسې دوای میلاو شي کوم سره به چې موږ ښه شو. زموږ د درد او د خفګان په دوران کې هم داسې خلک او سیزونه موجود دي چې موږ ته نه مزه اخیستی شو. کېدای شي موږ ته د خپل زوی یا لور یا مور یا پلار نه خوشحالي میلاویږي. همیشه داسې څه نه څه موجود وي چې موږ په خپل ژوند خوشحالۍ سره تیرولی شو، او دا هم رښتیا دي چې د الله پاک مینه زموږ دپاره موجوده ده. هغه کله هم د درد او د تکلیف په دوران کې موږ یوازې نه پرېږدي.
امینې، ستاسو ډېره مننه. مرګرو، که چېرې تاسو محسوسوئ چې ستاسو ژوند ختم دی او نور ژوندي پاتې کېدل نه غواړئ، نو د امینې د دې خبرو په هکله لږ سوچ وکئ. د الله پاک نه دعا وغواړئ، هغه تاسو سره مینه کوي. هغه نه دعا وغواړئ چې هغه تاسو ته د خپل ژوند مقصد واضح کړي، او په دې باندې پوه شئ چې تاسو د څه لپاره ژوند تیرول غواړئ. زموږ امید دی چې تاسو په الله پاک باندې پوره یقین او بروسه ساتئ. زما ملګرو، زمونږ دا پروگرام اوري او چرته مزي راځي چې لږ شان موسیقي وورو. زه داسې کسان نه پیژنم څوک چې د مرګ په باره کې خبرې کول خوښوي، خو زما ملګرو، مرګ خو زموږ د ژوند یوه حصه ده، او د دې نه هیڅوک هم نشي پټېدی. خو کله چې موږ په دې دنیا کې ژوند تیرو، نو خامخا زموږ په ژوند کې زموږ د رشتې دار یا زموږ د یو ملګري د مرګ سره درد او خفګان راځي، او زموږ د ټولو په ژوند کې به یوه ورځ داسې خامخا راځي چې پکې به موږ خپل مرګ ته مخامخ کیږو. خو چې څوک په مالک عیسی مسیح باندې ایمان لري، نو هغوی له دا سوچ کول پکار دی چې هغوی به د الله پاک سره.
کتاب مقدس فرمایي چې الله پاک موږ ټولو دپاره د مرګ یو وخت مقرر کړی دی. خو د خودکشۍ یا د خپل ځان مړ کولو په باره کې څه خیال دی؟ که چېرې زموږ په ژوند کې حالات ډیر خراب شي او بیا موږ غواړو چې خپل ځان مړ کړو، نو بیا بسی؟ دا خو یو ازمیخت دی. ولې داسې نه ده چې خپل ژوند په خپله ختم کړو؟
نه زما ملګرو، اوس سلیم خان هم موږ سره موجود دی، او غواړو چې د هغه نم یو څو خبرې اترې واورو. نو زما یقین دی چې د هغه خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي.
زما خویندو، ستاسو ډېره مننه چې تاسو یو ځل بیا ما له موقع راکړه چې زه هم خپل خوږو ریدونکو ته یو څو خبرې اترې وکړم. دا زمونږ د پاره ډیره ګرانه ده چې د مرګ په حق لا خبرې وکړو. دا ګرانه ده چې د مرګ په باره کې سوچ هم وکړو. خو کله چې د یو کس ایډز وي نو بیا کېدای شي چې موږ د مرګ په باره کې سوچ وکړو، ځکه چې د دې هیڅ علاج نشته. زما داسې ملګری شته چې هغه د خپل ځان مړ کولو کوشش وکړ، ځکه چې هغه د ایډز د بیمارۍ نه ډیر یریدلی دی. هغه دا سوچ هم نشو کولی چې ګینې نور ژوند تېرولی شي. زما ملګرو، زما یو ملګری دی او هغه هم د خپل ځان د مړ کولو په باره کې ډیر سوچونه کړي دي، خو هغه کلم په سنجیدګۍ سره د دې په باره کې سوچ نه لري کړی او نه یې د دې دپاره څه منصوبه جوړه کړې ده. د ټولو ناول الله پاک موږ ته ښودنه کوي چې ژوند ډیر زیات قیمتي دی. ژوند یو نعمت او تحفه ده چې الله پاک موږ لرا کړې ده، او موږ ته دا حق نه دی حاصل چې خپل ژوند ختم کو یا د بل چا ژوند واخلو. صرف او صرف الله تعالی دا حق لري چې زموږ د ژوند فیصله وکړي. زما ملګرو، کتاب مقدس کې په یو سل یو کم سل وختم زبور شریف او شپاړسم آیات کې ویل شوی دی، څومره ورځې چې زما د پاره مقرر وي نو دا ټول ستا په کتاب کې د هغه وخت نه لیکل شوی وي کله چې لا یوه ورځ هم نه وه تېره شوې. زبر ته دا خبره په دې طریقې سره وکما چې دا صرف او صرف د الله پاک په اختیار کې دي چې زه به د خپل ژوند بله سا اخلم او کنا، زما زړه به نور ټوپونه وخی او کنا. نو دا ټول هر څه صرف د الله پاک په اختیار کې دي. او د خپل ځان نه مړ کولو د پاره دوه موجه داده چې انسان د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره یو ډیره مضبوطه اراده لري، او زما یقین دی چې دا اراده هم الله پاک زموږ په ژوند کې پیدا کړې ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته د خپل ملګري په باره کې وویل، نو کله چې هغه ډیر زیات ناجوړه او هیڅ نه شو کولی، نه خبرې کولی شوې، نه ګرځېدی شو، خو بیا هم د هغه بدن د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره مقابله کوله. که هغه ډیر په تکلیف کې هم و، خو بیا هم د هغه بدن حوصله نه بایلله. او زما دا ایمان دی چې الله تعالی موږ له دا بدن نه کړی دی او دا یې دې دپاره را کړی دی چې ژوندی وي. زه اکثر دا سوچ کوم چې په موږ کې ډیر خلک خپل ژوند دې سوچ کولو سره تېروي چې ژوند د هغوی په اختیار کې دی. موږ دا سوچ کوو چې څه موږ خورو، یا موږ چې کومې دوایانې استعمالو، یا د خپل بدن ښه خیال ساتو، نو دا ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. موږ دا کارونه کولی شو، خو داسې نور ډیر کارونه شته چې هغه بالکل زموږ په اختیار کې نه دي. که زموږ یو رشتہ دار ناڅاپي مړ شي، یا په گاڑی کې رچا ایکسیډنٹ وشي، یا په بل څه باندې زخمی شي یا مړ شي، نو موږ ته پته ده چې دا زموږ په اختیار کې نه دي. نو په دې وجہ د دې کارونو په سبب موږ خپل یقین او بروسه صرف او صرف په الله پاک باندې ساتلی شو. څوک چې زموږ په ژوند باندې هم اختیار لري، په موږ باندې خامخا په ژوند کې بیماری راځي، تکلیفونه راځي، خو د دې نه پس بیا موږ ښه شو، د خپلو بچو سره د ژوند تیرولو نه مزه اخلو، او د خپلو ملګرو او رشتہ دارو سره د ژوند تیرولو نه مزه اخلو. نو زه سوچ کوم که چېرې ما په هغه ګرانو حالاتو کې خپل ځان مړ کړی و، نو بیا به سو؟ ما به کلم د دې دومره ښه وخت نه مزه نه واغستې، ما به کلم د الله تعالی عبادت او حمد و ثنا نه وکړې، او دا به څومره ښی چې د ایډز د بیمارۍ دپاره علاج راشي، او زموږ هغه رونو خویندو ته د دې نه شفا میلو شي چاته چې دا بیماری لګېدلې ده. او دغه شان زموږ دا ملګری هم د خپل ځان علاج وکړي او تر ډیره وخته پورې ژوندی پاتې شي او د ژوند نه مزه واخلي، چا چې اوس لږ وخت مخکې تاسو سره خبرې وکړي. نو زه سوچ کوم چې چاته هم زما د دعا ضرورت وي، زه به هغې دپاره ضرور دعا کوم. نو په دې وجه اوس ما دا فیصله کړې ده چې زما ژوند د الله تعالی په لاسونو کې دی. هغه زما د ژوند دپاره خاص منصوبې لري، او زه غواړم چې د دې جوګه شم چې څه هم مال الله تعالی را کړی دي د هغې نه مزه واخلم. زما ملګرو، د امینې ژوند ته وګورئ. هغې ته یو خطرناکه بیماری لګېدلې ده، خو هغه لا تر اوسه پورې ژوندی ده، او زما یقین دی چې هغې به دا سوچ هم نه کړی چې هغه به دومره وخته پورې ژوندی پاتې شي. نو داسې ډیر کارونه دي د کومو پاک لی چې موږ سوچ هم نشو کولی، خو بیا هم هغه کارونه الله پاک زموږ په ژوند کې کوي، او موږ هغه کارونه په خپل باندې وینو. نو زما ملګرو، زه تاسو ته دا نصیحت کول غواړم چې د خپل باقی ژوند نه مزه واخلی او د دې ژوند لپاره د الله پاک شکر وکړي، ځکه چې دا د هغه د طرف نه یو لوی نعمت دی.
ډیره مننه تاسو مونږ ته ډیر ښکلی خبرې وکړي او ستا د خبرو سره مونږ ته ډیره حوصله ملو شوه. کم خلک هم چې خفای نو هغه اکثر دا محسوسوي چې خپل ځان مړ کی، خو کله چې مونږ خفایو نو دغه وخت بیا مونږ په غلطو خبرو او په غلطو سوچونو باندې یقین ساتو. مونږ دا یقین ساتو چې زمونږ د ژوندي پاتې کېدو هیڅ مقصد نشته. نو مونږ له دا پیژندل پکار دي چې دا خبره بالکل دروغ ده. زمونږ د ژوند یو خاص مقصد دی، ځکه چې مونږ په خپل ژوند کې ډیر ښکلي سیزونه لیدلي دي، د الله پاک تخلیق هم لیدلی دی، او زه په الله پاک باندې دا یقین ساتم چې هغه به زما ژوند نور هم د خوشحالو نه ډک کړي، او هغه چې زما دپاره په دې دنیا کې سمرم ژوند مقرر کړی دی نو هغه به ضرور زه په دې دنیا کې تیروم.
زما ملګرو، کچر علاج د پاره د ویانی او د خپل ځان مړکولو د پاره سه علاج موجودو، نو دا خو بیا د ټولو خلکو د پاره یو خو امیدو. هما ستاره دی په حق لبانی سه خیال دی
ملکه. الله تعالی زموږ د پاره یو لوی امید دی. هغه په کتاب مقدس کې فرمایلی دی چې هغه ژوندون دی. کچر مونږ په الله تعالی باندې یقین ساتو نو هغه به مونږ له ژوندې پاتې کېدو د پاره خوشحالي او خوښی راکړي.
نو ملګرو، امید یو داسې سیز نه دی چې مونږ یې د ګولۍ یا د دوایي په شانتي خوړی شو. د دې ورکوټي ټکی امید مطلب ډیر ژور دی. ولې داسې نه ده سو؟ د دې مطلب دی چې مونږ له دا یقین ساتل پکار دی چې هر څه به په خو کې بدل شي، حالات به همیشه هم داسې خراب نه وي.
ګرانو ملګرو، د ایماندارانو په تور مونږ ته دا معلومه ده چې مونږ سره دا طاقت نشته چې هغه کارونه سم کړو کم چې نه بدلیدونکي دي. خو مونږ ځان د مایوسۍ نه بچ ساتلی شو. خو مونږ دا څنګه کولی شو چې خپل امید او یقین په الله تعالی باندې وساتو؟
د دې به هیڅ مطلب نو که مونږ د داسې خدای خدمت کولو څوک چې زمونږ خیال نه ساتي. خدای پاک یقیناً چې زمونږ خیال ساتي، او حقیقت دا دی مونږ د یو داسې خدای خدمت کوو چا چې مونږ پیدا کړی یو او مونږ سره ډیره زیاته مینه کوي. د الله تعالی کلام مونږ ته فرمایي چې هغه مونږ سره مینه کوي. پنجیل شریف کې لیکل شوی دی، خدای دې دنیا سره دومره مینه وکا چې خپل کې یو زوی هم ورکو. هر هغه څوک چې په زوی ایمان لري هلاک به نه شي، خو د تل عمر ژوندون به بیا مومي.
او دا مالک عیسی مسیح دی، څوک چې دې دنیا ته رالو او دې دنیا ته زموږ د ګناهونو د کفاره ورکولو د پاره راغلو. او په عیسی مسیح باندې باروسې او یقین ساتلو سره هغه موږ له د ژوند یو نوی امید راکړي، یو داسې امید چې مونږه کلم تمنه لرلا. دا یو داسې امید دی چې الله پاک مونږه په خپل راکې. نو راځي چې اوس د الله پاک نه دعا وغواړو چې هغه زمونږه مرسته او مدد وکړي.
خوګه خدایا، مونږه ستا خوا ته راځو او تا نه دعا غواړو. مونږ ته پته ده چې مونږه کامل نه یو او نه زمونږه ژوند کامل دی. تا ته زمونږ په ژوند کې د ټولو دردونو پته ده خدایا. مالک خدایا، تا مونږ ته ویلي دي چې صرف ته زمونږ دردونه او تکلیفونه لرکولی شي، او صرف ته مونږ له امید راکولی شي، او د ژوند دپاره یو خاص مقصد راکولی شي. مالک خدای، نن مونږ ستا حضورې ته راځو او تا ته مینت زاری کوو چې زمونږ درد او تکلیف لرې کا. مونږ ستا نه دعا غواړو چې ته زمونږ په ژوند کې د دې درد او تکلیف په ځای خوشحالي راوله. خدایا، زمونږ په ژوند کې مونږ له یو نوی امید راکا. مونږ صرف ستانه امید ساتو او د خپل ژوند لپاره ستانه یو مقصد غواړو. مالک خدایا، دا ټول دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. آمین،
آمین. زما ملګرو، که چرته مونږ سره دا دوا کړی نو خامخا مونږ ته دې په باره کې وایي. الله پاک ستاسو دواګانیم اوري، او هغه غواړي چې تاسو دا غنه دوا غواړي. زمونږ دا کوشش دی چې تاسو له داسې معلومات درکو چې تاسو په خپل ژوند کې څنګه وده او ترقی کولی شئ، او د الله تعالی د مرضی په مطابق باندې خپل ژوند تیرولی شئ.
نو زما ملګرو، تر راتلونکي پروګرامه پورې زموږ انتظار کوئ.
زما ملګرو زمونږ یقین دی چې دا پروګرام به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی. خو راځئ چې اوس مونږ زبور شریف اورو.
نورلسم زبور شریف. صفا ظاهروي د خدای پاک جلال اسمانونه. خای د لاس کارنامه فلکونه. ورځ په ورځ دا وینا کوي. او شپه پشپه هغه مشوروي. نکوي خبرې خو په چپ خوله گویاوي. هیڅ کله چا نه دی اورېدلی دا سوایي. خو رسۍ پیغام ټولې دنیا ته ورسیږي. او خبرې اورېدې شي د دنیا په اخیری سرونو کې. خیمه د جوړکا نور د پاره په خدای په اسمانونو کې. ګرځې د واده زلمی په زیر لکه واده نه پس پاسیږي. لکه څنګه شوک لري منډې ته تکړه کس خوشحالیږي. بل لار جوړوي په اسمانونو کې د یو سر نه تر بلا. د ده ګرمي لګیږي په هر سیز باندې پخپلا. قانون د مالک خدای پوره دی روح تازه کوي.
زما ګرانو او خوږو ملګرو مونږ امید لرو چې تاسو به دا پروګرام اوریدلی او دا به ستاسو ډیر زیات خوښ شوی. خو زما ملګرو اوس تاسو پین او کاغذ راواخلئ او زموږ نمبر هم ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دا دی 00159 4 1 1 0 5 7 9 4. یعنی 00157947104 7 1 0 7 4. زما ګرانو قدرمنو زه پوره یقین لرم چې تاسو اوس زموږ غره ټلیفون نمبر ځان سره لیکلی. زما ملګرو تاسو د ځان سره زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته هم لیکئ. زموږ د ایمیل پته دا info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته دا دی www.pashtoradio.org. او زموږ بل ویب سایټ دا دی www.pashtozere.org. نو زما ملګرو مونږ غو تاسو ته د ویب سایټ پته ویلې. نو تاسو په دې باندې زموږ زاړه او نوي پروګرامونه اوریدئ شئ او دې سره سره تاسو روحاني سندرې اوریدئ شئ او روحاني کتابونه لوستئ شئ.
مونږ یو ځل بیا تاسو سره هم په دې راز هم په دې وخت او هم په دې میټر بینډ باندې ملاویږو. نو اوسم دی خبرو سره تاسو نه اجازه غواړو. د لوی الله لاسو تم سپارو. د الله پامان.
د الله پامان.